درنو دوستانو ستریم شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو څه اجمل اند هرکلی کوم. تاسو په دې خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برایلی او له بریا وډک بولی.
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته له لاسته راوړنو ډک و.
په دې اړه په بشپړ رپورټ سروي راوړئ چې د افغانستان په شمال کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر طالبانو موده وروسته هوایی بریدونه کړي، هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم راپورته کړی دی. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرېده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي سره په دې برخه کې پښتو ستونزو دا چې ستونزې به کله حلېږي مرکه لرو. په خپرونه کې به دام واورئ چې د امریکا کانګرس ته په یو تازه سپارل شوي رپورټ کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړل شوي چې له ډېرو کلونو راهیسې یې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. که تر پایه را سره وی نور رپورټونه او موضوعات هم لرو. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر بریلی او لاسته راوړنو ډک بولی. موږ به په دې خبرونه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه باندې بیلابیل رپورټونه او مرکې ولرو، خو تر هغې مخکې خبرونو ته ځو. صالح محمد صالح د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا ولسمشر له افغانستان سره د واشنگتن مشارکت وستایه. حکومت د دوو ولسوالیو د نیولو او له پنځو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو د وتلو خبر ورکړ. په چک جمهوریت کې له یوې خونړۍ بډبوکۍ وروسته د پاکاري چارې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډی سي کې یوه کانفرنس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
The دی پریکړې درناوی کوو. څنګه چې پریکړه په دې روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملاً راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې 13 وځي. د پکتیا والی وی میرزکی ولسوالۍ چې افغان امنیتي ځواکونه ورڅخه تاکتیکي تر شا سوي وو تېره شپه بیرته ونیول سوه. محمد حلیم فدایي وویل چې پر دې ولسوالۍ د بشپړ کنټرول لپاره دوه ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتي ځواکونو د میرزکی ولسوالۍ هم له پنجابي ملیشو نه پاکه کړله، اما متاسفانه چې دلته یې دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته هغه یې اکثریت مطلق وران کړي دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سوو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. بلخوا د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د بغلان ولایت تالو برفک ولسوالي هم بیرته له وسلوالو نیول سوي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده، خو طالبانو ادعا کړې چې دغه ولسوالي لا هم د دوی په کنټرول کې ده. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینې وایي چې وسلوالو طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ تېره شپه تر جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نیمې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیه قمندان ودانۍ ته یې اور اچولی دی. په بل خبر کې د پروان امنیه قمندان تایید کړی چې سیاګرد او شینواری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. مل پاسوال عبدالرؤف ورزګانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ولسوالۍ د لوجستیکي امکاناتو د نشتوالي په سبب د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوې. د ویلی په سیاګرد کې د وسلوال نشټې پر محل اتلس وسلوال طالبان ټاپین سی وی دي. طالبان هم په پروان کې د دغو دوو وسلوالیو د نیول ادعا کړې ده. د غرض 215 تندر قل اردو ویلی چې امنیتي ځواکونه د کندهار لغورک وسلوالی بل ځای ته انتقال سی دي. د نورستان والی وی په برګی مټار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلوال طالبان وژل سوي دي. حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل دغه برید تېره شپه سوی دی.
قرارګاه مکمل ویجاړ کړي، هلته د دوو قومندانانو په شمول څو نفر یې وژلي دي. د یو درازنوف په شمول باندې غنیمت نه ترلاسه کړي.
چارواکي وایي د طالبانو دغه دوه وژل سوي قومندانان قدرت الله او داو طلب نمیږي. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب رسمن څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي په پام کې لري ډېر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر جان سالیوان سره وګوري. د روسیې لپاره د امریکا سفیر چې دوی میاشتې له خپل مقام څخه لرې و تېره اونۍ بیرته مسکو ته ستون سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن شنبه تاس خبري اژانس ته ویلي را روان اونۍ به له سفیر سالیوان سره وګورم. ده ویلي چې په خبرو کې به په امریکا کې د روسیې د ماموریتونو او په روسیې کې د امریکا د ماموریتونو د چارو د عادت کېدو موضوع هم شاملوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون پر 14مه په جنیف کې تر خپلې کتنې وروسته وویل چې د دوی ډیپلوماتان به د اړیکو د عادي کېدو لپاره بیرته ستانه سي. دواړو هیوادونو په اپریل میاشت کې د یوه او بل ډیپلوماتان اخراج کړي وو. په چک جمهوریت کې تریوي وژونکې بړبوکۍ وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاري چارې پیل کړي دي. تېره پنجشنبه لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت مړه او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې د دغه هیواد په جنوب کې پر اوو کلیو سخته بړبوکۍ راغله. له بړبوکۍ سره سخته جلۍ هم ملګرې وه چې هر یوه د ټینس د توپ په اندازه شوبل سوې ده. د چک جمهوریت چارواکو ویلي بړبوکۍ د 1500 کیلومترو په پراخوالي او د 26 کیلومترو په اوږدوالي ساحه ویجاړه کړې ده. چک حکومت د 900 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د عجلو مالی مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړېدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي. راندي سانتیس دا خبره پرون رسنیو ته وکړه.
موږ قاطع وضاحت غواړو چې دا پېښه څنګه وشوه. په کار ده دا وضاحت دقیق وي. ښکاره خبره ده چې نه غواړو په دې برخه کې کومه تېروتنه وکړو.
په فلوریدا ایالت کې د پنځمې پورز د دې ودانۍ یو برخه ونړېده چې په نتیجه کې د څلورو کسانو مړینه تایید شوې ده. نن درېمه ده چې د ژغورنې ډلې په نورو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. چارواکو ویلي د 1950 کسانو په باب چې شایي د ودانۍ د نړېدو پر وخت په خوب بیده وو کوم خبر نه لري.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر په اړه څو رپورټونه لرو. وروسته د برېښنا ستونزه هم راخلو. د خبرونې لومړی رپورټ ترازو. د افغان چارواکو په بیلابیلو څرګندونو کې ویل شوی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي سفر په واشنگټن کې له بریاوو او لاسته راوړنو ډک و. په دې اړه په موکې له کابل څخه زموږ د همکار ریپورت ده.
افغان حکومت وایي امریکا ته د جمهور رئیس غنی د سفر په پایله کې افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او تلپاتې ملاتړ ډاډ ورکړل شوی دی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو ژمنه، د هوایي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاډ، په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري هغه څه دي چې حکومتي مسؤلان یې د دې سفر د لاسته راوړنو په توګه یادوي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل امریکا د سولې پروسې کې د افغانستان د ملاتړ سربیره افغان ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالر مرسته کوي.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړه ده. د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله همکاري به د شي دوام لري. امریکا ماده ده چې د افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر کومک وکړي او په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږد
جمهور رئیس غنی هم لخپل امریکایی سیال سره تر کتنی وروسته خبریالانو ته خپل سفر بریالی وباله.
اصلي خبره شته آیا امریکا افغانستان افغانستان سره د یو نوي فصل په برخه کې به دوست ملاتړ او همپیمان او ځواک د دې پوښتنې په تدعیي توګه مثبته ده او زه باورمند یم چې دا سفر یو بریالی سفر.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم له خپل افغان سیال سره تر لیدنې وروسته وویل امریکایي پوځیان به وځي خو له افغانستان سره به د دوی مالي سیاسي او پوځي ملاتړ تل پاتې وي. جمهور رئیس بایدن دا هم وویل چې افغانان به خپل برخلیک خپله ټاکي خو امریکا به یې تر څنګ ولاړوي. افغانستان د ملي امنیت شورا هم له افغان ځواکونو سره د امریکا د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل د مرستو دوام له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ښو اړیکو ښکارندوی دی. خوشنون کې بیا د دې سفر په اړه یې وخوله نه دي ځینې یې له لاسته راوړنو ډک او ځینې یې بیا د تېرو ژمنو تکرار بولي. د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړی مرسل نبی زاده وایي په دې سفر کې د امریکا هغه ډاډ ترلاسه شوی چې وړاندې مبهم و.
نه تنها چې دوی د سږکال او بل کال لپاره 3.3 میلیارد ډالر وعده کړې ده، د دې تر څنګ د هوایي ځواکونو چې هغه کم شرکتونه دلته کار کوي هغوی به پاتې کېږي او لا به پیاوړی کوي. د دې لپاره هم ژمنه شوې ده او د ټول نه مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور ویلي دي چې زه غواړم چې دلته یو دوست ولرم او بایدن ورته ویلي دي چې دلته تاسو یو ښه دوست لرئ.
خوشنون کې عبدالباری عارض د ژمنې د تیرو هغو تکرار بولي.
هغه څه چې افغان ولس انتظار درلودي چې د اوسني سخت او بحراني حالت څخه د وتلو په هکله باندې یا د جګړې د ودرېدلو په هکله د صلح په هکله باندې څه مهم مطلب رامنځته شي هغه ونه اورېدل شو.
جمهور رئیس غني د 95 په ورځ د امریکا پلازمینې واشنگتن ڈی سی ته ورسید او هلته له خپل ټیم سره یو ځای د امریکا جمهور رئیس سرڅنګ د کانګرس له مهمو غړو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د ملي امنیت سلاکار او له هغو امریکایانو سره وکتل چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی.
په ریپورت کې مو اوریده چې افغان چارواکي په واشنگتن کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لیدو کاته بریالي بولی او په ځانګړې توګه یې له ولسمشر جو بایدن سره کتنه له بریاو ډکه بولی. د دې سفر د اهمیت او د افغان او امریکایي ولسمشرانو د څرګندونو په اړه احمد تکل د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې له ښاغلي بایدن سره په کتنه کې د ولسمشر غنی د خبرو مهم پیغام څه و.
زه فکر کوم د دې ټولو مهمه دا وه چې د امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیستل ول هغه نه وروسته امریکا دا پریکړه وکړه چې افغانستان خپل پوځیان راوباسي او تاکید په دا و چې داخلي موضوعات باندې او د ټول افغانستان کې خلک د متحدولو په شکل باندې د افغانستان راتلونکي او د جمهوریت د ساتنې هڅو باندې تاکید و. خو بیا هم هغه دا مننه وکړه د امریکا ولسمشر نه چې دوی به افغانستان سره ولاړ وي په دې هڅو کې او ډېر مهمه ده چې نړیوال هم ورسره ودرېږي ځکه کوم داخلي بوج چې د افغانستان د ستونزو د فکر کوم هغه باندې ډېر تاکید و چې یووالی مهم ده افغانستان ته. اوس هغه تاریخي پړاو کې افغانستان موقعیت لري چې ټول هېواد باید یو اوسي او د حزب سیاست له منځه ولاړ شي.
دا د یووالي یادونه چې تاسو کوئ او د ولسمشر په خبرو کې هم ښکاره شوه مخکې له دې سفر نه هم ویل شوي و چې ښاغلی بایدن به له دوی سره په کتنو کې دا خبره وکړي.
فکر کوم بالي و زکه ولسمشر بایدن په دې خبرو کې کله چې ولسمشر اشرف غني سره ناستو هغه هم ذکر کړ چې اوس موږ افغانانو سره ولاړ یو خو راتلونکي خپل د افغانانو په لاس کې دا چې څرنګه راتلونکي غواړي نو دا په دې معنی ده چې افغانستان کې د افغانستان حکومت او خلک او سیاسون څرنګه ځان سره متحدوي او ځان خپل راتلونکي لار ټاکي. خو بیا هم دا ذکر کړ چې افغانستان د فوجانو راوستل په دې معنی نه دي چې افغانستان هم امریکا راوځي. افغانستان سره امریکا مرستې جریان لري که پوځي شکل باندې یا اقتصادي شکل باندې دا مرستې په دې جریان لري ورکوي.
دا ډاټ تر کوم حد وو د ښاغلي بایدن په خبرو کې؟
تدیر هلو زه فکر کوم د دې سیاسي ولایت د افغانستان خپل پوځیان راوباسي اما اوس مهال سیاسي فشار په امریکا کې دومره زیات دی چې دوی د باندې فشار زیات دی چې باید افغانستان پرې نه کوي. یوازې افغانستان ستونزې سره مخامخ دی بلخصوص طالبان د خوانه حمله کې د ورستي پر وخت بل چې په ونځي ولسوالۍ کې شوه دي دلته سیاسي اندېښنې مختلف او احزاب کې بلخصوص سره په بلکنه کې را پیدا کړل ده او دیموکراتانو کې هم په لسمه شپه باندې سیاسي فشار راغلی دی چې حتی دا تقاضا هم شوې وه چې باید پوځیان راوستل وځندول شي. خو زه فکر نه کوم هغه وځندول شي اما نورو تاکتیکونو په کارولو سره د افغانستان حکومت سره ودرېږي او مرسته به لا هم زیاته کړي. هغه تاکتیکونه نظامي تاکتیکونه یا سیاسي یا اقتصادي.
څو ساعته مخکې لدې چې د افغانستان ولسمشر له ښاغلي بایدن سره وګوري، په بغلان کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو حمله وکړي، فکر کوي دا له دې ډاټ سره ارتباط لري؟
دقیق دا نه یوازې د ډاټ سره ارتباط لري، ځکه امریکایانو په تیر هم په تیر کال هم دا وعده کړې افغانستان سره که چېرته د افغانستان حکومت او پوځیانو باندې کمځي کې حملې وشي او دوی شاتګ ته مجبور شي، نو دوی به مرسته وردانګي. فکر کوم د هغې مرستو ته دوام دی، خو چونکې دا وخت په دې وخت کې هم دا حمله اجرا کېږي چې ولسمشران سره ویني، معمولا دغه راز خبرو ته نور هم اهمیت ورکوي چې دا ښایي چې موږ تاسو سره ولاړ یو که جګړه کې وي او که جګړه کې نه وي.
فکر کوي چې دا ټول د افغانستان حکومت دومره ډاډمن کولای شي چې د طالبانو د اوسنۍ حمله په شا کړي او یو ځل بیا پخوانی خپل موقعیتونه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم کولای شي، نه یوازې دا چې د افغانستان په ډاډ ورکړي، بلکې نورو روحي او قوت هم ورکړي چې کمی وعدې چې نړیوالو سره کړي دي هغه باندې اعتبار وکړي. زه فکر کوم دا ډاډ به نه یوازې د امریکا د خوانه وي، ځکه کله چې امریکا کوم واده افغانستان سره کوي نړیوالې تعقیبوي، که هغه اروپایان دي یا نور کسان دي، نو د دې تاثیر خورا ډېر زیات دی د افغانستان لپاره. کله چې د امریکا ولسمشر افغانستان سره کوم واده کوي، نو اروپایان او انګلیسان هم همدغه په قدم ور روانېږي، څرنګه چې د دې پوځونو په وتلو کې هم ولیدل. نو احمد زیات دی، ډاډ ورکول ډېر مهم دی په دې حالت کې چې خلکو فکر کوي افغانستان نه امریکا په مکمله توګه راوځي، افغانستان به پریږدي. خو اوس سیاسي فشارونه چې ولسمشر بایډن باندې د کور کې دي، دا ښایي چې امریکا نه د خوښه په دې، ځینې امریکایان بالخصوص نه د خوښه چې د افغانستان امریکایي پوځونه په مکمله توګه راوځي، او که بیا راوځي هم افغانستان به یوازې پرېنږدي.
د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی و چې د جمهور رئیس غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د لیدو کتو په اړه خپل نظر څرګنداوه. پرون په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په سپین ماڼۍ کې خبرې کولې، د افغانستان په شمال کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر طالبانو موده وروسته هوایي بریدونه وکړل. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو طالبان ویلي چې د الوتکو د دې ډلې پر مورچلو په بغلان او کندوز ولایتونو کې حملې کړې. دا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل وروسته پر طالبانو د امریکایانو لومړنۍ هوایي حمله ګڼل کیږي. نور حال په دې رپورت کې.
له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل وروسته په لومړي ځل بې پیلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړې. دغه حمله د جمعې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له لیدو کتو څو ساعته مخکې وسوي. فاکس نیوز د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي له خولې ویلي چې دا دوی حملې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې وی چې طالبانو ته مرکزوب له هم اړولې ده. پینټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم په دې اړه څه نه وایي، خو د هغو عملیاتو په اړه چې افغان امنیتي ځواکونو ترسره کړي وایي.
در 24 ساعت گذشته در عملیات های نیروهای دفاعی و امنیتی
با تیر و سلر به 600 که پناه ولایتونو که در امنیتی زوکنو به بلبل عملیاتو که 200 اتصال به طالبان وجل شبی هم درنگ در افغانستان شمال که مپره خسیمی او عرازه دو طالبان رو لکنترول بیستلی گرشبه ما با پکتیا ولایت که مرزکا ولسوالی لطالبان رو بردوانی بلا پا طول که ما پا پکتیا ولایت که دره ولسوالی لطالبان رو ازادی کردی پا بغلان که ما خانجان و دوشی ولسوالی هم بردوانی ولی هم درنگ با کندوز ولایت و هم
په ورته وخت کې د ازادي راډیو سیمه ایزو خبریالانو راپورونه ورکړي چې تیره شپه په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې درنو نښتو دوام درلود او د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ په بازار کې ګڼو هټیو اور اخیستی دی. په ورته وخت کې د پروان امنیه قومندان عبدالرؤف ارزګانی تایید کړی چې د دغه ولایت سیاګرد او شینوار ولسوالۍ تیره شپه د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وسیله دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په وخت تیره شپه له محمد اشرف غنی سره په لیدو کتو کې وویل چې فوجیان به افغانستان پریږدي، خو دوی به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې امریکا به له افغان ځواکونو سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې له اونۍ وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید پیغام څه دی؟ د افغانستان د هوایی ځواک متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې پوښتنې ته ځواب وایي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل چې دا حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې د دوی پر جنگیالیو سوي، خو په خبره یې هیڅ ډول مرګزوب لورته نه دا وختي. ښاغلی مجاهد زیاتوي دغه ډلې د یادو حملو ځواب ویلی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو ورځو شپو کې سختې او شدیدې نښتې روانې دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس په لاس سوي دي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پر پلازمېنې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان واردېدتي برېښنا پرېږده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو ستنو اساسي رغول چې مخکې په موقت ډول مزي تړل شوي وو دوه اویا ساعتونو وخت اړتیا لري، خو د دغه وخت په پوره کېدلو سره هم خلک برېښنا نه لري. ایا دا ستنې نه دي رغول شوي که رغول شوي ستونزه څه ده؟ دا پوښتنې زموږ همکار د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي نه په یوې مرکې کې کړې او په سر کې یې د ویجاړو شوو ستنو د رغولو په اړه ترې پوښتلي دي.
زمونږ لژمنې سره سم زمونږ همکارانو پرون مازدیګر په سالنګ کې دواړه ړنګې شوې پایې ترمیم، نصب او لینونه تمدید کړل. له وعدې سره سم البته له دوه اویا ساعتونو څخه په کمه موده کې.
نیازي صاحب، اوس نو ستونزه څه ده؟ ولې کابل خاریان او د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د ازبکستان له وارداتي برېښنایي کورونه رڼا کېږي په تیاره کې ناست وي او برېښنا نه لري؟
له بده مرغه په د بغلان ولایت د خنجان او په ولسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زموږ همکارانو د تېرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بېرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه. پرون هم زموږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو له سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله. ویل چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پرې شوي مزي بیرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعته وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پرې شوي مزي بیا ځلي ونښلول شي؟
زموږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي او دوه ساعته وخت پکار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت له ویان سنگر نیازي سره کابل ته د پرې شوي برېښنا د بیرته تړلو په مخ کې په پرتو خنډونو او ستونزو مرکه وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا کانګرس ته په یو تازه سپارل شوی ریپورت کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړل شوی چې له ډیرو کلونو راهیسې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. د امریکا د پوست پیلوټانو په تیرو څو لسیزو کې په زلونو ویلي چې مرموز الوتونکو شیان لیدلي چې هیڅ رک نه لګیږي. د امریکا استخباراتي ادارو د کانګرس په غوښتنه په دې اړه ریپورت چمتو کړ. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د مرموزو الوتونکو شیانو یا الوتونکو رکیبیو په اړه د امریکا د استخباراتو راپور چې د امریکا د پوز غړیو څارلی دی وایي چې د دغو لیدل شویو شیانو د ډیرو لپاره توضیح نشته او د نورو څیړنو غوښتنه کوي. دا راپور چې پرون کانګرس ته وسپارل شو تاییدوي چې د پوز پیلوټانو تر یو سلو څلوېښت ځلې ډیر په زیات سرعت داسې الوتونکي شیان لیدلي او په ځینو مواردو کې ثبت کړي دي. دوی وایي نه پوهیږي چې د الوتونکو شیان په چا پورې تړاو لري. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس په نامحرم راپور کې ویل شوي چې څېړونکو د 2004 او 2021 کلونو ترمنځ د څه باندې 144 مرموزو الوتونکو شیانو په منځ کې یوازې یو توضیح کړل شوی دی. راپور وایي دا شیان پوځي پیلوټانو د تمریني الوتنو په ترڅ کې لیدلي دي. ځینې ممکن طبیعي یا د انسان په لاس جوړ شوي شیان وي، خو نور شاید د امریکا پټ دفاعي ازمیښتونه یا ممکن د چین یا روسیې نامعلومه پرمختللې ټکنالوژي وي. په راپور کې دا یادونه نه ده شوې چې ممکن دا شیان د بلې نړۍ د مخلوقاتو وي، خو دا خبره یې رد کړې هم نه ده. له څو لسیزو راهیسې په دې اړه راپورونه خپرېدل، خو اوس د امریکا پوځ او استخباراتي ادارې تاییدوي چې باید دا مرموز شیان جدي وګڼل شي او په اړه یې څېړنې وشي. په راپور کې دا الوتونکي شیان نامعلومه هوایي پدیده بلل شوې او دا شایي په دې خاطر چې لا وضاحت یې نشته. راپور وایي چې استخباراتي ادارې د دغو الوتونکو شیانو په اړه کافي معلومات نه لري چې دا الوتونکي شیان سم توزیع او څرګند کړل شي. راپور وایي دا شیان ممکن د الوتکو امنیت او یا حتی د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د دې راپور د خپرېدو امر وروسته له دې وشو چې د پوځ یوه پیلوټ خپله ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې یو الوتونکی شایي لیدل کیږي. کانګرس له استخباراتي ادارو وغوښتل چې د دغو شیانو په اړه څېړنه وکوي چې آیا دا د مځکنیو سیالانو دي او که د بلې نړۍ د مخلوقاتو. سناتور مارک وارنر چې په سنا جرګه کې د ډیموکرات ګوند د ویرجینیا استازی دی وایي له 2013 میلادي کال را په دې خوا د نامعلومو الوتونکو شیانو په اړه بیا بیا د راپورونو خپرېدا زیاته شوې ده. د کانګرس ته سپارل شوی راپور په دې برخه کې یوازې یو پایل وباله او ویل چې د امریکا متحد ایالاتونه باید وپوهیږي چې دا شیان څه شی دي او له کومه راځي.
د امریکا او فرانسې لخوا ایران ته خبرداری ورکړل شوی چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي خبرو له چوکاټه ونه وسی. دا خبرداری ورځ وروسته لاغي ورکول کیږي چې د ایران پر اټومي بټیو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې د څارنې د موافقې مهلت د چهار شنبه په ورځ د جون په 14 نیټه پای ته ورسید. نور جزئیات په دې رپورت کې.
ډیپلوماټان وایي چې که د ایران پر اټومي فعالیتونو د څار یا تفتیش د موافقې مهلت تمدید نشي، نو په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې د احیا په مقصد له شپږو اونیو راهیسې پیل شوي مذاکرات ښایي کړکیچن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون له خپل فرانسوي سیال ژان ایویس لودریان سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
موږ له ایران سره لا هم جدي اختلافونه لرو. زموږ مرکچیان پر روانو ورځو کې د غیر مستقیمو خبرو په اووم پړاو کې د ګډون لپاره راستنیږي. موږ ګورو چې که دا اختلافونه حل کړای شو، خدا جدی اختلافونه دي او موږ یې باید په حل بریالي شو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې او ایران ترمنځ د څارنې د توافق په اړه جدي اندېښنې پر ځای پاتې دي. په دې اړه له ایران سره خبرې شوې او دا مسأله باید حل شي.
د ایران پر اټومي فعالیتونو د موقت څار توافق د روان 2021 کال په فبروري میاشت کې د دریو میاشتو په مخه تایید شو او د می په 14 نیټه موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول شوه چې دا مهلت اوس پای ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس رافایل ګروسی دوه ځلې پر ایران فشار راوړ چې دا توافق تمدید کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. اوس مهال په دې اړه خبرې د تخنیکي ستونزو او د ایران د غوښتنې په اساس درېدلې دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووتله او پر دې هیواد یې اضافي بندیزونه ولګول. ایران هم ورو ورو د دې موافقې په اساس له ځینو لګېدلو محدودیتونو څخه سرغړونې پیل کړې. خو فرانسه هغه هیواد دی چې د برتانیا، جرمني، روسیې او چین تر څنګ ولاړ دی او اوس له تهران څخه غواړي چې دې مذاکراتو ته حاضر شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لودریان له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دی تمه لري چې ایران په دې برخه کې وروستۍ پریکړه وکړي څو مذاکرات ژر تر ژره نتیجه ورکړي. ولسمشر حسن روحانی او نورو ایرانی چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې په اټومي خبرو کې پرمختګ شوی دی.
څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه پخپله وکړي. ښاغلی بایدن له ولسمشر غنی سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. د پکتیا والي وایي میرزاکي ولسوالۍ افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې ده. بلخوا دفاع وزارت وایي چې د بغلان تاله او برفک ولسوالۍ هم نیول سوې ده. بېلابېلو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بېلابېلو ولایتونو کې له 15 ولسوالیو د امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړی دی. د نورستان والی وی په برګي مټال کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال سرګریاب کوف وایي پام کې لري ډېر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر سره وګوري او د اړیکو د عادي کېدو پر مسله خبرې وکړي. په چک جمهوریت کې تریوي وژن کې بړبکی وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاري چارې پیل کړې دي. د بړبکی لږ تر لږه 15 کسان ډکړي او شاوخوا 200 نور ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړېدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي.
صالح محمد صالح د مهم خبرونو سرټکی در واورول. تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت کتل شي. وسم څو سپورتي خبرونه اورو. ورپسې حقیقت څه دی او تاند څنګه مهیروي.
په اورزګان ولایت کې د فوټبال د لوبڅاري ټولګي پای ته ورسید. دا ټولګي د اورزګان ولایت د فوټبال لوبڅارانو د ظرفیت لوړونې په مخه روانې لمریزې میاشتې په 13 نیټه پیل شوی و چې نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان عزیز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ټولګي کې 4 لوبڅارانو ګډون درلود چې دا لړۍ به دوام ولري. د پکتیکا په ولایت کې د والیبال لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتو برخې غړي عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې 6 وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د ښاغلي پیمان په خبره په دغه سیالۍ کې چې 15 لوبډلو ګډون درلود پایلوبې ته د بیدار ملنګ او ورزشي ادارې والیبال لوبډلو لاره پیدا کړه. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې د دې سیالیو اتل لوبډله د ورزشي ادارې والیبال لوبډله شوه چې اتل ولي په خپل نوم کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د لوبغاړو د ظرفیت لوړونې په هدف په دغه ولایت کې ترتیب شوې وې. او د کرکټ 6 نړیوال جام به د روان 2020 کال د اکتوبر میاشتې په 18 نیټه ترسره شي. د کرکټ یو شمېر رسمي خبرپاڼو لیکلي چې دغه لوبه به په متحده عرب اماراتو کې وي. له دې وړاندې ویل شوي وو چې د کرکټ 6 نړیوال جام به هندوستان کې ترسره شي، خو د کورونا وایرس له وجې په دغه هیواد کې ترتیب شوی مهالویش وځنډول شو. د راپورونو له مخې راتلونکي 6 نړیوال جام په 2 پړاوونو کې ترسره کیږي چې په لومړي پړاو کې به بنګله دېش، سریلانکا، عمان، پاپو نیګینی، ایرلینډ، هالند، سکاټلند او نیمیبیا هیوادونه په خپلو منځو کې 2 لوبې د عمان هیواد په کوربتوب له ټاکل شوي نیټې مخکې ترسره کړي او 4 مخکښې لوبډلې به د 2 لوبډلو غوره پړاو ته لاره پیدا کړي. افغانستان، هند، پاکستان، انګلینډ، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلند هغه 8 لوبډلې دي چې وار له مخې 2 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړې ده.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ولسوالیو د هم مهاله سقوط سره یو ځای د دې ډلې پر ضد مختلفو سیمو کې وسله پورته شوې. د ننګرهار تر هرات او له فاریاب تر بغلان نږدې ډېرو سیمو کې دا کسان د پخوانیو یو شمېر مجاهدینو په مشرۍ د جګړې ډګر ته راوتي. د افغانستان حکومت هم غږ کړی چې له ټولو هغو کسانو او ډلو ملاتړ کوي چې طالب ضد وسله پورته کوي. حکومت ویلي همدې کسانو ته وسلې، پیسې او نورې اسانتیاوې برابروي. دا پاڅونونه 2 ځان پسې لري. ځینې یې ستایي او ځینې وایي ملیشیا سازي ده، هغه چې افغانستان ترې له وړاندې ښه خاطره نه لري. حکومت له دې خبرې سره هم همژبه دی او وایي ملیشیا سازي د افغانستان لپاره د زهرو جام دی. که داسې ده، د هغو لپاره چې د مرستې سینه یې ډبولي څه پلان شته؟ آیا حکومت د دې کسانو د مدیریت توان لري؟ او د 350,000 وسلوال ځواک په شتون کې ولې د دې اړتیا پیدا کیږي چې عام خلک مسلح شي؟ خو تر خوای پر جګړې د پاتسون کوونکو اغېز څومره دی. دا نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت سره خبرونه کې افغانستان د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد سره تر بحث لاندې نیسو. آزاد صاحب ښه راغلاست آزادي راډیو ته.
مننه کوربان.
د 350,000 امنیتي او دفاعي ځواک په شتون کې اړتیا شته چې عام خلک مسلح شي؟
په هیڅ وجه اړتیا نشته. دا په ټوله نړۍ کې نه ده لیدل شوی چې چیرې هلته یو سټیټ یو هیواد وي هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري. د هغه د اجرایه قوه په چوکاټ کې، بیا د ټول دولت په چوکاټ کې په دریو برخو ویشل شوي چې هغه استخباراتي یعنې ملي امنیت، دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ځواکونه ولري. شاوخوا 350,000 په هیڅ عنوان غیر مسؤول وسلوال یو ته د ولسي پاڅون ورکول په حقیقت کې چې ملیشه دي، نه، دا ډېر زیات زیانونه لري.
که یو منطق هغوی چې وسله یې پورته کړي دا را مطرح کوي چې خاوره مو د غواړو ترې ساتنه وکړو فرض ده را باندې، ځکه چې شاید امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو یا زموږ ملاتړ ته اړتیا ولري. فکر کوي تر یو حده منطقي بحث دی.
ګوره، په افغانستان کې هیڅ هم تصادف نه دي. ځینې مسایل په لوړه کچه باندې که تصادف پیښیږي، بحث دا دی هغه کسان چې د خاورې څخه د دفاع بحث کوي. موږ ته دا معلومه ده چې د افغانستان شاوخوا 50% to 80% نفوس دغه هغه ځوانان تشکیلوي چې له 1800 پورې دي. یو بحث. دویم بحث دا دی چې د افغانستان په دغه نفوس کې یو ډېر لوی شمېر نفوس، یا ټول کې وایي د افغانستان تقریبا 80% نفوس له بېکارۍ له بېسوادۍ سره مخ دی. دوه. دریم بحث دا دی چې د افغانستان یو لوی نفوس په جګړه کې یو نه یو ډول ښکېل دی. دغه ټول موارد چې یو ځای کې چې د افغانستان د دې خاورې څخه د دفاع بحث وي، نو دلته خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، او امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2012 په دې خوا تر ننه پورې هره ورځ د رسنیو د لارې اعلانات خپروي، د جلب و جذب اعلانات خپروي. چې تاسو څنګه کولی شئ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته راشئ؟ هغه کسان چې د دې ادعا لري چې د دې خاورې د دې ملت څخه د دفاع لپاره سلاح پورته کوي، خو ادرس یې معلوم دی. یا ترې ولاړ شي ښکلی یونیفارم دې واغوندي، ټرین به هم شي، معاش به معلوم وي، هلته به څوک اداره هم معلوم وي، هلته د ده راتلونکي امتیازات د تقاعد نه وروسته ټول امتیازات به معلوم وي، سلاح به راجستر وي. د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په څنګ کې خو دغه لاره ده. نو څوک چې دا ادعا لري د خاورې څخه دفاع کوي، خو چا منې کړي نه دي، بلکې دا دفاعي او امنیتي ځواکونه له کلونو نارې وهي، اعلانونه خپروي چې راځي د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو یو ځای سره له خپل خاورې څخه دفاع وکړي. هغلته ولې نه ځي؟
بیا نو اړتیا څه پیدا شوه چې په بیلابیلو ولایتونو کې، چې شمېر یې نږدې 12 ولایتونو زیات دی، خلک وسله پورته کړي او حکومت هم تیم راتړو کې، او بالاخره جګړه پیل کړي؟
ګوره، دا بېخي ناڅاپي نه وه. ناڅاپي ځکه نه وه چې د دې لس راپورونه د نن نه شپږو اته میاشتې وړاندې ارسوله چې ملیشیا سازي شروع ده، په ځانګړي توګه د هېواد په شمال کې د اندراب شروع شو، بدخشان ته ولاړه، دغه چې راغله نو شمال شرق ولایتونه یې ونیوله. دا چې اړتیا څه پېښه شوه، دغه اشخاص دا 40 کاله موږ په یو نوم او بل نوم په د افغانستان د واک تر ګدۍ وینو، په یو موقف او بل موقف، ټول همدې ملیشیا سازۍ د توپک له برکته. نو که چیرې سبا وضعیت خرابېږي، یو ډول چې دوی پیشبیني کړې ده، که خدای مکړه وضعیت خرابېږي، د دوی خپل شخصي منفیتونه، هغه که سیاسي دي، هغه که اقتصادي دي او که نظامي دي، باید هغه مسؤلیت عمومي، ځکه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د اشخاصو د ګټو لپاره بیا سبا نه جنګیږي.
ډاکټر صاحب، بخښنه غواړم، دغلته یو بله پوښتنه را مطرح کیږي چې د رهبرۍ په چوکاټ کې تقریبا تکنوکراتان مطرح شته دی، که د جمهور رئیس را واخلو، د هغه مرستیالان او بیا پسې همدغسې نور لړۍ، تر ډېره پورې هغه کسان دي چې په تیرو ډلو ټپلو کې او یا دومره ښکېل نه دي پاتې شوي په اصطلاح، اوس بس تر دې ده چې آیا دوی دا درک کړی نه دی او که نه په اندېښنو ته په کتو باندې دغه کار وکړو، بدې تجربې شاید سنجولي نه اوسي، څه شی دی؟
ګوره، په رهبري کې ټکنوکراتان دي، اما لاندې تکیه پر چا کوي؟ ټکنوکراتان مخکې یادونه وکړه چې ټول ټکنوکرات سیستم دی، ټول یعنې ولسمشر د خپل ټول توان سره ونه توانې چې فعالیت کې د خپلې خوښې د قانون سره سم خپل والی معرفي کړي. ولسمشر ونه توانېده چې خپل دویم مرستیال دې ته اړ باسي چې د هغه چا چې هغه سرغړوونکی چې چا تا یې ضمانت کړی نه، درې کاله وړاندې علی پور، هغه باید محکمې ته راکشکاږي چې هغه باید ونیول شي. ولسمشر ونه توانېده، ټکنوکراتان ونه توانېدل چې یو څوک پنجشیر کې ناست دی، په ډېرو بدو الفاظو ولسمشر د ده معاون ښکنځي، اخطار ورکوي، تهدیدوي هغه نه مازار ګرځي دوی ونه توانېدل دا ټیکنوکراتان چې د قوه مرکز کې یو شخص راپورته کېږي د ټول دوکانو څخه باج اخلي دوکانونه تړل کېږي د دې مخنیوی ونه سه نو د ټیکنوکراتانو ټوله تکیه بېرته په همدې خلکو ده له یوه څخه د بچېدو لپاره پر بل سلمه ګزاري کوي دا چې دوی خپل راتلونکی څه ډول ویني بحث دا نه دی چې د افغانستان ملی منافع د افغانستان ملی منافع هیڅ ډول که تجربو بحثي که تېرو ته موږ ولاړ شو تېرې تجربې خو دا ښوولي دي چې د افغانستان ملي ګټې همدغه ملیشو تهدید کړي دي اما اشخاص ممکن خپله محاسبه ولري چې زما ګټې سبا ته زمون شي ما ته ضرر راونه رسېږي
د حکومت د مجبوریت په اړه که وغږېږو ولې په دوه دریزه کې قرار لري یو دا چې د چارو د ادارې لوی رئیس راپاسیږي وایي چې په هیڅ ډول باندې ملیشیا سازي نه غواړو د جمهور رئیس لومړي مرستیال کمه په یادې کال وړاندې په یو مرکه کې همدغه بحث رامطرح کړ چې څه اړتیا ده موږ 350 زره عسکر لرو هیڅ اړتیا نشته چې ملیشیا سازي وکړو د جمهور رئیس دریس خو ورته هغه د روښانه د لومړیو چې کلکې مخالف دی نو دا اړتیا د څه پر اساس باندې دوی احساس کړه چې داسې یو کار یې وکړه او که اړتیا یې احساسوي بیا یې ولې په یو ډول بېرته مخالفت کوي
لبدمرغه د افغانستان په حکومت کې هیڅ کله همغږي نه ده لیدل شوې موږ دا هم په یاد دي چې کابو اتنه میاشتې وړاندې چې د ولسمشر لومړي مرستیال مرکه درلوده په هغه کې ډېر واضح وویل چې سلایتونه معلوم دي د ده سلایتونه معلوم دي د ولسمشر سلایتونه معلوم دي او بل څوک هغه اشارت هم ډاکټر بلاو کوه هغه حکومت کې شریک نه دی هغه مفتر عوامر لاندې کار کوي میاشت نه وتی ده چې همدغه د چارو ادارې مشر په یو پوهنتون کې په رسنیو په مخ کې وویل چې وضعیت هماغه دی چې تېر حکومت کې و وضعیت 50-50 دی واکونه سره ویشل شوي دي دا یو بحث دویم بحث دا دی چې دغه ملیشیا سازۍ حکومت د کورنۍ چارو وزارت موین رسما وایي چې زه د سرعلاق قمندان د پوځ سرعلاق قمندان ته هدایت دلته راغلی یم ترڅو دا خلک منسجم کړم او د کورنۍ چارو د دفاع وزارت همدارنګه د امنیت رئیس ته هدایت ورکړ اوسو دی چې څومره خلک چې څومره سلاح غواړي ماشونه عیاشه مهمات وسایط دا ټول موږ ورکو د افغانستان په هربود کې د چارو ادارې رئیس بیا بله خبره کوي دلته همغږي نشته دلته د قانون مسایل نشته دلته اوامر د اوامر ادرسونه موقفونه نه دي معلوم په ټوله کې که د ولسمشر خوښوي ملیشیا سازۍ کې کوي نه یې خوښه توان نه لري کوي نه یې خوښه توان نه لري چې مخه یې ونیسي او که یې خوښه یې خوا دی ورسره ښکاري په ټوله کې دلته افراد حکومت کوي او هر فرد د خپلې مفکورې له مخې څومره واک چې دی لري هغه واک د خپلې مفکورې له مخې د خپلې ګټو دپاره او په خپل فکر او تحلیل هغه واک چلوي
شاید یو معقول دریز د دوی له نظره دا واوسي چې که موږ د غیر مسؤولو وسلوالو نه بده د بدې خاطرې فکر مطرح کړو هغه د تیرو کورنیو جګړو بحث ته ګرځو چې د افغانستان د مصالح قواو پر ضد همدغه کسانو وسله پورته کړه اما دوی وایي چې اوس زمان بدل دی همدغه کسان راځي د افغان قواو په چوکاټ کې او دوی په ملاتړ باندې وسله پورته کوي نو ځکه هغه تیر ترخه تجربه شاید تکرار نشي یو پر ځای منطق دی
یو خو مسائل دي خبرې دي چې سړی په الفاظو کې وایي په خبرو تر حده پورې لیکن بدبختي هلته وي چې هر څه عملي لیدل شوی وي موږ تاسو ولیدل د میدان وردګو په ولسوالۍ کې مو ولیدل چې همدغه کسان چې نن د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدو ادعا لري همدغه ملیشیا همدغه کسانو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو هلیکوپټر رانسکور کړل او کابو شپږو پیلوټانو کې شهیدان کړل همدغه ملیشیا همدغه کسان چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مهم په توګه په مزار کې خبرې کوي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کوي میاشت وړاندې د همدغه شخص په رهبري باندې په دده په ولایت کې په فاریاب کې ملیشیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې توپک راواخیسته راکټونه یې راواخیستل دا یې چې پټې خبرې نه دي موږ د غوریانی په نوم باندې د ملیشیا مثال په هرات کې لوس دوه میاشتې وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدل د قیصاري مثالونه همدارنګه نو څه ډول موږ کولی شو چې د دې دغه خبرې چې دا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ راوتلي دي موږ دا ومنو تر پرونه پورې ډېر وخت نه د کلونو بحث نه دی د میاشتې بحث دی میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ولاړو او بل بحث دا دی تر اوسه پورې چې څومره ولسوالۍ سقوط شوي دي طالبان لاس تولیدلي دي ویډیوګانې خپرې شوي دي ادامه خپرې شوي دي هغه چې موږ کتلي دي په یوه کې 90% ولسوالۍ بې له جګړې سپارل شوي دي یعنې که چېرې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو جګړه کړې وای ممکن دا نه وای چې نیول شوي د قوت افغان امنیتي دفاعي ځواکونو کې ستاده چې ولې دوی ته ویل شوي چې تاسو پرېږدئ اطلاعاتي راست ممکن دغه ملیشیا سازۍ چې ملیشیا سازۍ د دې په وړاندې خبرګون وشي او خلک دلته ولس خو له بده مرګه د ولس سیاسي بصیرت خو ډېر ټیټ دی دغه څلوېښتو کلو بدمرغي د دې باعث شوی ده چې ولس بیلابیلو ستونزو کې ښکیل دی. یو خو چې د طالبانو پرمختګ ولیده، د ولسوالۍ سقوط یې ولیده، په اتومات ډول یې ځینو یې ډېره برخه دولت یو ملیشو ته غېږه خلاصه کړه او هرکلی ووایي. که چیرې دا ولسوالۍ نه وای سقوط شوي، ملیشو ته چا هرکلی نه وایي، نو دغه اطلاعاتي لاس کېدلی شي. درېیم بحث دا دی، کومې ولسوالۍ چې بېرته ونیول شوې تر پرونه پورې، څومره ولسوالۍ چې نیول شوي دي؟ یوه واحده ولسوالۍ کې یو واحد دغه ملیشا یا ولسي پاسون چې ورته وایي یو شخص هلته نسته. ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نیولي دي، کمانډویان ورغلي دي، اردو ورغلی، پولیس ورغلي دي، او دوی یوازې د ښار په منځ کې دي. تر اوسه پورې چې دغه لس پنځلس لسو کېږي چې دا ملیشي جوړېږي، تر اوسه پورې د جګړې په کرښه کې یو کس نه دی لیدل شوی، پرته له دې چې د ښار په منځ کې وسلوال نمایش وکړي او ویډیوګانې خپرېږي.
زه به وروستۍ پوښتنه د مثبت او منفي په اړه باندې وکړم. که چېرته همدغه کار بریالی کېږي په یو ډول باندې، او بیا مدیریت هم شي، ګټې به یې سي. او که خدای مکه د مدیریت بحث تر پوښتنې لاندې او بیا د ناکامۍ بهیر ته ځي، د افغانستان لپاره به یې زیان سي.
ګټې تقریبا صفر بولم، نو په دې باندې زه بحث نشم کولای چې دا ګټه وه تمام شي به آینده کې به ګټې څه وي. هو، د منفي برخه تاوان، تاوان نه څه دي؟ تاوانونه دغه یوه میاشتې وړاندې چې کوم عوامل، کوم موارد، کوم فعالیتونه ولیدل شول، د فاریاب نیولې تر بامیان او تر هراته پورې، دغه تاوانونه دي. سبا همدا حکومتونه خو ځي راځي، حکومتونه یعنی ادارې، د ښاغلي غني اداره تر خپل وخت پوره هم کې درې کاله درېیم کاله به نور وي، بل شخص به راځي، بله کابینه به راځي، نظام دا هر دولت ته سرخوږی دی. دا د هر حکومت د باج اخیستو مسله ده. نو طبیع خبره ده چې پایلې خطرناکې دي. د کورنۍ جګړو نه نیولې د حکومت تر ننګونه پورې، د ولس تر ننګونې پورې، او بیا په ټوله کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تضعیف مسله، یعنې په ډېرو مواردو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په وړاندې د ترهګرو پر ځای دوی درېدلي دي، دوی ولاړ دي. نو دا اعتراضونه دي چې له بده مرغه تهدیدات، اندېښنې ډېرې زیاتې دي. ګټه یې زه مطلق صفر بولم. دا به سبا هم د جګړې اولې کرښې ته نه ځي، دا به بله وزم نه ځي، دا تر څو پورې چې دی به جګړې ته نه ځي. جګړه به همدغه امنیتي دفاعي ځواکونه کوي. د دې په ځای چې په بیسر مایز لای شوی باید هلته سوی وایي.
د افغانستان د باور غورځنګ مشر ډاکټر نجیب آزاد، له تاسو ډېره مننه.
کور ولان، ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د کورونا د درېمې څپې له وجې یو ځل بیا ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه بند شوي او ځوانان مجبور شوي چې په کور کېني. د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دوی د کرنټین په مهال شته ذهني فشارونه په ځان څنګه کمولی شي. په دې اړه د راپور تر څنګ له ارواپو سره مرکه هم لرو. کرونا د درېمې څپې پر اتک سره په افغانستان کې یو ځل بیا کرنټین اعلان شوی چې د دې کرنټین له وجې ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه تړل شوي او ځوانان یې په کور کړي دي. که څه هم دا خبره کېږي چې دا ځل کرنټین د لومړۍ څپې د کرنټین هومره نه دی مراد شوی، خو بیا هم د کرونا له وجې د مرګونو خبرونه ډېر خپرېږي او په همدې سبب کرنټین هم اونۍ په اونۍ غځېږي. د پکتیا ولایت اوسېدونکی عبدالوارث وایي کرونا د ځوانانو په ژوند او روان ډېر تاثیر کړی.
د کرونا وبا له پیله لومړۍ څپه، دوهم یا درېمه څپه، ځوانان په هر لحاظ ډېر ځپل شوي دي. هغه ځوانان چې مثلا غوښتل په کارونو پسې وګرځي، کار پیدا کړي، د کار موندلو زمینه ورته برابره نه وه، او هغوی چې په کارونو کې هم ول، په دې خطر له کارونو وشړل شول چې هغه سکتورونه تقریبا ټول وتړل شول د کرونا له وجې، ځکه چې سفرونه نه ول او کرنټین رامنځته شو. بل خبره دا چې په رواني لحاظ هم ځوانان ځکه ډېر ځپل شول چې لوی خوا مالي امکانات نه درلودل، له دندو وشړل شول، او بل خوا دوی له خطر سره زیات ځکه متوجه ول چې دوی باید باندې بیا هم په هغه ځایونو کې کار کړی وای چې معمولا دوی باید دوی پکې کار نه کوي. نو دوی وبا د ځوانانو باندې ډېر زیات اغېز کړی دی، او د دوی په صحت باندې، د دوی په کار باندې، او د دوی په روان باندې.
دا کابل پوهنتون محصل اقبال ترنک وایي که ځوانان پوهنتون یا ښوونځي ته د درس لپاره ځي، بل خوا دا دوی ته یو مصروفیت هم وي چې دا مصروفیت یې روان او ژوند له ډېرو منفي تاثیراتو ژغورلی شي.
زما سخکل هدف دا و چې ما زه انګلیش خلاص کړم، په کورسونو کې ووایم او سخکل پر انګلیسي ډېر کار وکړم چې راتلونکي کال ته د ماسټرۍ لپاره په سکالرشپونو ته کامیاب شم. خو متاسفانه سي قرنټین راغی، دا د په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو به غځېږي. زما هغه پلان تر اوسه پورې لا جام پاته ده. د دې تر څنګ سي پوهنتون ته څوک ځي او درسونه وایي، دا یوازې په دې معنی نه ده چې دا یاته یوازې د درس لپاره ځي، دا د یو ځوان لپاره د مصروفیت لاره هم ده. او که چیرته داسې یو مصروفیت نه وي چې نه درس وي او نه وظیفه وي، په هغه صورت کې دا د ده لپاره ډېر مشکل تمامېږي چې دی په کور کې هم زړه تنګوي، مجبور ده د باندې را ووځي او له ډول ډول ملګرو سره وګرځېږي، په اخره کې هم نتیجه ځینې نور مشکلات منځته راوړي.
د پکتیا پوهنتون محصل امیر خان منګل وایي په کور کې پاتې کېدلو زړه تنګی کړی او په دې خاطر هم له کوره نه وځي چې کورونا کور ته رانه وړي او د کور نورو غړو ته د ده له لارې ورنه شي.
کورونا ناروغي یوه نړیواله وبا ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېرېدو یې اندېښمن کړي. زړه تنګۍ احساس کوم، ځکه پخوا به میله ځایونو ته تللو، ملګرو سره به مو لیدل. کله چې کرنتین شروع شوی دی نه ما هر څه بند شوي دي. ځان داسې احساس و کله چې د ګڼې ګڼې ځایونو ته ځو نو بېرته په راتګ سره لومړی خپل ځان او بیا خپلې کورنۍ ته اندېښمن و، ځکه چې په ګڼې ځایونو کې دا د کورونا ناروغي ډېره وي. نو دا احساس کوو چې یا خپله په دې ناروغۍ نه اخته شوي یا مثلا کورنۍ په دې
د ښوونې او روزنې یو متخصص شکرالله لیوال وایي دا چې ټول تعلیمي او تحصیلي مرکزونه تړل شوي او ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان او ماشومان وزګار دي، دا وزګارتیا د دوی په ژوند او روان منفي تاثیر کوي. نوموړی له دې وضعیت څخه د خلاصون یوه لاره دا بولي چې دا تنکي ځوانان په کور کې خپل درسونه په منظم ډول تعقیب کړي.
اوس چې ټول ښوونځي تعلیمي ادارې او بنسټونه بند دي، ډېر توجه دې په درسي مهالویش باندې وشي. دوی کولای شي چې د مکتب درسونه تعقیب کړي. همدارنګه دوی عین میتود چې په ښوونځي کې ترې کار اخیستل کېږي کورنۍ هم غواړي لږ نه باید استفاده وکړي، لکه د کارخانګي ورکول، همدارنګه د سهار د خوانه او د ماسپښین د خوانه د درسونو تعقیب، او همدارنګه برړه پر دینه موږ نور روزنه چارې په کور کې لرو. کچېره مثلا هغه سره دغه محلوي شو جاسي د تلې ساته جون دی او تنکی ځوان او ماشوم په خټوګه تیر دلې سي چاغه عبارت دی مثلا له خوب کول نه له خړو خړو نه د چای څخل نه. نو کچېرته یو منظم محلويش په کورنۍ کې موجود وي، د هغه محلويش پښتون کې د ستړیا احساس، د تنګسیا احساس، همدارنګه د رواني فشار احساس نشي کولای.
لیکوال رضوان الله شپون وایي تنکي ځوانان او ماشومان له روان کرنټین څخه ډېر متاثره شوي او د کورنۍ غړي یې باید هڅه وکړي چې دوی ته په کور کې سالم مصروفیتونه برابر کړي.
اغه د موقعیت تغیرول خپل د فشار مخه نیسي، اما کله چې په کور کې راخیل شي لکه په قفس کې رئیسار شي، اغه اتمن دغه پر روح او روان باندې بد تاثیر کوي. د دې لپاره چې دغه تاثیرات مخه مونیول وي یا لک تر لګه اغه غیز مو رقم کړی وي، مهمه ده چې مور او پلار کې چرته لوستي وي یا بالخصوص مشران ورونه یا خويندې چې هغه ماسلین دي په پانتونونو کې یا فارغ شوی دي، که ماسلین وي هغه په کور دینو خدا د چې د درسونو په ویلو کې مرسته وکي، د غوی ترمنځ ځینی تشویقي پروګرامونه و پایل کی، مثلا د کشرانو ورونو یا د وریرونو یا د خپل بچیانو ترمنځ ذهني پختنې ترې وکو، د غوی په تیر شو درسونو کې ترې پختنې وکو، بیا جایزې ورته ورکو، که ممکن وي خونیز تلویزیونی پروګرامونه تعقیب کی د سیریالونو پر ځای باندې. دا ټول هغه کارونه او فعالیتونه دي چې د دوی په ژوند باندې چې د فیلیکم وضعیت ته د دیغه د منفی تاثیراتو کچه راکمول شي.
شکرالله لیوال د تنکیو ځوانانو لپاره دا ښه بولي چې دوی ته د ځینو ولسیلو په زمینه په کور کې برابر شي چې امکاني وي. دا کار به سبب شي چې د درسونو ترڅنګ لوبي هم وکړي او کرنټین پرې ډیر تاثیر ونه کړي.
همدارنګه دوی کولای شي چې له ولسی محلي لوبونه دوی استفاده وکړي، هغه لوبي چې هغه تر ډیره بریده د لوبولو په وخت کې ټوکو ته اړتیا نه لري، لیغن استفاده وکړي، کیسې واوري، منظوم داستانونه واوري، لویانو سره خوا په خوا کښېني، د لویانو نخلې نه دوی خپلې تجربې واوري، او همدارنګه لویان د کورنۍ نور غړي کولای شي چې له تنکۍ ځوانانو او ماشومانو د کور په چارو کې ترې مرسته وغواړي، هغه مثلا د کور په پاکاري کې، د کور په تنظیم کې، همدارنګه په نورو مسایلو کې. ولې ټول فوکس په دې اوسېږي چې یو تنکۍ ځوان دې ته پرې نږدي چې هغه په کور کې د تنګزیا احساس وکړي.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هغه خو له مخکې له دینه چې باید ما ته وخرم ټکامه د گیم سم
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کوم لوبه کې چې کوي د زړه نه وکړي.
د خبرونه هر شنبه 4 بجې او تکرار یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شي.
دا چې د کارانتین له وجې ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان متاثره شوي، دوی څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي او د کور غړي څه مرسته ورسره کولی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که په پایل کې درته وایي چې دا چې د کورونا وایرس له وجې خلک قرنطین دي او هر ورځ همدغه خبرونه همدا مسایل په رسنیو کې ښکته پورته کیږي په بحثونو کې، دا خپله د تنکیو ځوانانو پر رواني حالت څه تاثیر کوي؟
بله، تنکی ځوانان نظر نورو ته توپیر کوي، فرق کوي. دوی ډیر آسیب پذیر دي، دوی ډیر له خطر لاندې دي. څو دلایل لري دا مسله. یو دا چې د تنکیو ځوانانو ذهن او روحیه هغومره چمتو او ځواکمن نه ده چې خطرونه یا ګواښونه لکه کرونا ورته نور مسایل وزغمي، او کېدای سي دغه شرایط یا دغه وضعیتونه تر ډیره د ځوانانو په ذهن کې حک سي. دویم دا چې د ځوانانو تحلیل او د ځوانانو د تحلیل ځواک ډیر کمزوره ده، او د دوی په ډیرو چارو کې نظر لویانو ته توپیرونه راځي لکه خوب او ورته نور مسایل او اندېښنې. خوب او اندېښنه د دوی ډیر زر خرابي یا ستونزې پیدا کوي او اندېښمن کیږي. د ځوانانو اړیکې او روابط نظر نورو ته، نورو هغو ته چې په کورنیو کې ژوند کوي، ډیر زیانمن سوي. ځوانان معمولا ډله ییز، ټولنیز او ګروهي تعاملات لري، او متاسفانه کرونا 500 میلیونه زده کوونکي په نړۍ کې په کور کې نول، او دا یو سرخوږی ده متاسفانه خپلو ځوانانو ته، تنکیو ځوانانو ته او ماشومانو ته او خپله کورنۍ ته.
دا تاثیر چې په تنکیو ځوانانو اوس کېږي، د دې پایله به څه وي؟
ویره کولی سي څو ستونزې تنکیو ځوانانو ته پیدا کړي. لومړی خو دا چې خپله ویره د ناروغۍ لامل ګرځي، دلیل ګرځي. کېدای سي ویره د دې لامل سي چې موږ له درملنې وتښتو. کېدای سي ډېر ځله داسې هم وسي چې موږ له ویرې لاړ سو ډاکټر ته یا شفخانې ته او هلته په کرونا اخته سو. ویره د وجود کاغه اروایي مقاومت ده که جسمي راکمیي. ویره ډېر ځله د منفي کنجکاوۍ لامل هم ګرځي. یعنې تاسو مجبوره کېږئ چې هر چېرته کرونا ولټوئ، د کرونا خبر ولټوئ، تلفات ولټوئ، مړینې ولټوئ، او دا خپله ستاسو ذهن خرابوي. ویره منفي هیجانونه لوړوي، د ذهن قدرت کمیي، یعنی تفکیک مو کمیي او راټیټوي د ذهن وړتیا یا توانایي مو. منفي باورونه مو لا ډېری زیاتوي، او هغه خلک چې ویریږي ډېره قرباني ورکوي. نظر هغو خلکو ته چې ډاډمن دي یا په اصطلاح روحیه لري.
استاد، که په پای کې دا راته ووایي چې څه ډول کېدی شي چې تنکي ځوانان د کرونا وایرس له وجې ډېر رواني ټینشن ځان ته پیدا نه کړي، یعنې څه باید وشي چې دوی په کور کې پاتې شي، زړه تنګ نه شي، او ځینې داسې کارونه هم وکړي چې دوی ورسره مصروف وي؟
اول دا چې مخنیوي ورته ورزده کوي، او مخنیوي معمولا موږ ته آرامش راکوي. دویم، ډیری مسایل چې خپریږي او نشریږي په رسنیو کې، هغه ټولې هم واقعیت نه لري. ځینې شایعات هم خپریږي، هغه له خپلو بچو سره تحلیل کوي. هغو خلکو سره چې ستاسو بچي یا ځوانان ډرولي دي یا اضطراب ورته پیدا کړی، له هغو مواردو نه هغه خلک دي که هغه هر څه دي لرې کوي. خوب، خواړه او د خوړو رژیم او ورزش منظم کوي د خپلو بچو، دا کومک کوي سي. د احتیاط تدابیر او مسایل ورته ورزده کوي، دا هم کومک کوي سي. په ځینو مواردو کې کېدای سي ستاسو بچي اطمینان ته ضرورت ولري، ډاډ ته ضرورت ولري، هغوی ته ډاډ ورکوي. لمزدهم او خاری یا جموجوش نه لری کی اغه نور عوامل چې دوی ته استراپ پیدا کړی چې ګنه مور می بلانسی یا پلار می پختنسی می نیک پختنسی دا ورته مسائل یا مکتب را نه پاتې نسی لوبي بچنګ سی دا په دغه برخه کې مکتب سو دی دوی عوامل لری کی او استراپ کم کی هم رسته کوي ک نور هیڅ ونسی ا دی اقل کتابونه ستاپ کورونه کې چې کزمو کورنۍ سواد لري بچي اغه موږ غوښ سره شریکولای شو دی دوی ورزنه ژوند باید مختل نه کو په هر حال دوی باید لوبي وکي دوی باید اغه کارونه ته ځوانان معمولا نغې تر سره کوي دوی ته په کور کې زمینی مساعد کو ورزش په دې برخه کې کومک کوي سي ژوره ساو وستل کومک کوي سي د حسین زین شوی طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا کوي ډاونلوډ کوتل انټرنیټ او دی جی نغم سره کومک کوي سي
ترنو وريدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي تر بیا خو وخت ولري